د ورځې لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته راغلست. په دې ساعته خپرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه او د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو د لړۍ یوه تازه مرکه خپریږي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې د پاکستان د استازي هغه تورونه رد کړي دي چې وایي له افغانستان سیمې او نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ شته. د بهرنیو چارو وزارت ویان قهر بلخي پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د داعش او نورو ډلو ټول په تنظایونه له منځه وړل شوي او د افغانستان له خاورې هیڅ هیواد ته هیڅ راز خطر نه دی پیښ. نوموړی زیاتوي چې که په افغانستان کې کومه امنیتي پیښه کیږي، عملان یې د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې را اوړي. بلخي وایي ځینې هیوادونه د دې پر ځای چې د خپلو کورنیو سیاستونو ستونزې حل کړي، هڅه کوي افغانستان بې ثباته وښیي. له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه غونډه کې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د تروریزم ضد دفتر مشر د داعش ډلې خراسان څانګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وباله. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت اعلان کړی چې 4 اتیا تنه افغان کډوال د پاکستان له زندانونو څخه خوشې شوي دي. د یو بیان له مخې چې پرون د دې وزارت پر رسمي وبپاڼه خپور شو، راغلی دي چې په دې ډله کې کورنۍ هم شته. دا کسان د تورخم له لارې هیواد ته ستانه شوي. بیان په تورخم کې د طالبانو د سرحدي پولیسو له قوله وایي چې دا کسان د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد څخه نیول شوي دي او له 2 څخه تر 5 ورځو پورې په حجي کم کې بندیان وو. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول زیات شوي او سلګونه افغان کډوال له دې هیواده ایستل شوي دي. د اسرایلو لومړي وزیر خبرداری ورکړی چې که اسرایلي یرغمل د اونۍ تر پایه خوشي نشي، نو اوربند به مات کړي او بیا به د غزې پر تړانګه درنې حملې پیل کړي. بنیامین نتنیاهو دا څرګندونې پرون د امنیتي کابینې تر غونډې وروسته وکړې. هغه ویل د حماس دا اعلان چې د شنبې په ورځ به یرغمل شوي کسان په ټاکلي وخت خوشې نه کړي د اوربند سرغړونه ده. هغه پوسته امر وکړ چې خپل ځواکونه په غزه او شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای کړي. له دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی و چې که ټول اسرایلي یرغمل د شنبې ورځې تر غرمې خوشې نه شي، نو د اوربند تړون به باطل اعلان کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي ادعا کوي چې اسرایل په 13 اونیو کې د اوربند له مخې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. غزې ته یې د بشري مرستو د رسولو مخه نیولې او فلسطیني کډوالې په نښه کړي دي. اسرایلو دا تورونه رد کړي دي. د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې یو ایس ای آی ډی سرمفتش پرون له کاره لرې شو. د یو ایس ای آی ډی یو چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومې افشا شي، ویلي دي چې پاول مارتین له دندې لرې شوی دی. د چارواکي ویلي چې دا خبر د جمهوري ریاست د پرسونل د دفتر مرستیال ترنټ موریس په یو ایمیل کې ښاغلي مارتین ته ورکړه او هغه ته یې ولیکل چې د یو ایس ای آی ډی د سرمفتش مقام نور نشته. د دې ایمیل یوه کاپي رسنیو ته هم ښودل شوې. دا خبر یوه ورځ وروسته له هغه ورکړل شوی چې د مارتین دفتر د یو ایس ای آی ډی د له منځه وړلو لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هڅو په اړه یو انتقادي راپور خپور کړ. سپینې ماڼۍ تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې او د دې پرېکړې د علت په اړه هم څه نه دي ویل شوي. پاول مارتین د 2023 کال له دسمبر میاشتې راهیسې د یو ایس ای آی ډی د سرمفتش په توګه کار کاو او د دې مقام ټاکنه د سنا تایید ته اړتیا لري. او وروستی خبر دا چې د اوکراین پوځ وایي د هوایي مدافع ځواکونو یې نن پر پلازمینه کیف د روسیې هوایي حمله شنډه کړه. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو پر خپل انسټاګرام پاڼه ولیکل چې د دې چاودنې غږ لوړ و. هغه له خلکو وغوښتل چې په پټنځایونو کې پاتې شي. کلیچکو خلکو ته ډاډ ورکړ چې د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونه فعال دي. د اوکراین هوایي ځواک چارواکو ویلي چې کیف د روسیې د بالستیک توغندیو تر ګواښ لاندې و. ریټرز خبری آژانس د عیني شاهدانو له قوله راپور ورکوي چې وایي د 2 چاودنو غږ یې اورېدلی دی. چارواکو د کیف په 2 ناحیو کې د اور لګېدو خبر ورکړی. د دې حملې د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه معلومات نشته. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې لدې چې تاسو ته د ازادي رادیو دوه ځانګړي پروګرامونه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه او د ازادي میلما وړاندې شي یو راپور لرو. د نړیوال پرمختګ د مرکز په نوم مؤسسې خبرداری ورکړی چې د امریکا د مرستو ځنډول به د افغانستان په ګډون پر بېوزلو هیوادونو منفي اغیز ولري. د مرکز وایي د امریکا مرستې بدیل نه لري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډولې دي. په دې اړه جزئیات فرشته سحاق اوروي.
په واشنگتن کې میشت نړیوال پرمختګ مرکز یا سی جی ډی د سې شنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې د امریکا د بهرنۍ مرستو ځنډول او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یو سی آی ډی احتمالي تړل به د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو بېوزلو هیوادونو باندې زیاتې اغیزې ولري. د دې مرکز د راپور له مخې د شلو څخه زیاتو هیوادونو لپاره د متحده ایالاتو د مرستو یو کلن ځنډ کولی شي د دوی ناخالص ملي عوایدو کې د یو سلنه څخه هم زیات کمښت تراولی. په یاد راپور کې دا هم روښانه شوی چې د سویلي سودان، سومالیا او افغانستان په شمول اته هیوادونه ممکن په خپلو ناخالصو ملي عوایدو کې له 3% یا ډیر کمښت سره مخ شي. د دې اقدام اغیز به په ځانګړي ډول د دې اتو هیوادونو لپاره سخت وي، ځکه چې د دوی د بهرنیو مرستو له 15% څخه زیاته برخه د USAID له لارې چمتو کیږي. د دې راپور له مخې د یو سی آی ډی مرستې د افغانستان سره د ټولو بهرنیو مرستو شاوخوا 15% د سویلي سودان سره د مرستو 14% او سومالیا سره د مرستو 20% جوړوي. د نړیوال پرمختګ مرکز په راپور کې یادونه کړې چې د متحده ایالاتو مالی ملاتړ دومره پراخدی چې په بشپړ ډول به یې ځای ونهنیول شي، مګر د نورو هیوادونو پراختیایي مرستې یوازې کولی شي د دې اغیزو یوه برخه کمه کړي. یاد مرکز همدارنګه ټینګار وکړ چې د جرمني، کاناډا، جاپان او سویډن په څیر هیوادونه ممکن د غریبو هیوادونو سره د مرستې لپاره اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بشري مرستو یوه لویه برخه د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې له لارې افغانستان ته رسیږي. د اقتصادي چارو کارپوه ازرخ حافظي وایي چې د دې مرستو د ځنډولو اغیز به نه یوازې د خلکو پر ژوند بلکې د افغانستان پر اقتصاد هم اغیز ولري.
دا مرستې د دې زمینې برابرولې چې د خلکو خرید اخیستلو قدرت زیات شي او دا په غیر مستقیم توګه د مارکیټ د رونق سبب ګرځېدل. دغه کومکونه بندیدل دا ویژال حالت د اقتصادي لپسې خرابوي او دا فاجعې ته نږدې کوي. په دې خاطر دا ضروري ده چې د نیازمند او محتاج هیوادو سره خپل مرستې دوی جاري وساتي او تجدید نظر وکړي په دغه تصمیم باندې.
د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل ادارې د کار پیلولو وروسته د 3 میاشتو لپاره ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې. ټرمپ ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغې بیوروکراسي د امریکا د ګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې د هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د نړیوالو پراختیایي مرستو اداره یا USAID له اوږدې مودې راهیسې په بهر کې د امریکا د ګټو د مسؤولانه پراختیا له اصلي ماموریت څخه وتلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د 3 میاشتې د دندې له پیل راهیسې ویلي دي هر ډالر چې موږ یې مصرفوو، هر پروګرام چې موږ یې تمویلوو او هر پالیسي چې موږ یې تعقیبوو باید د 3 ساده پوښتنو په ځوابولو سره توجیه شي. آیا دا امریکا خوندي کولای شي؟ آیا دا مونږ پیاوړي کولای شي؟ او آیا دا امریکا ډیره سوکاله کولای شي؟
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، دا د پاتې خبرونه کې تاسو ته لومړی د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي او ورپسې به د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو په لړۍ کې د وطندار د انلاین اکاډمۍ له مشر آسیې احمدي سره زما مرکه واوري. خو لومړی تاندې څنګه
سانگی
دا زوانانو خپرونه
درانو دوستانو سلامونه می اومنی. آیا اوس هم ځوانان په کلیو او بانډو کې په خانه دودیز لوبې کوي؟ که هو کومې لوبې ډېرې کوي؟
په خوشي باندې اخته دي. خوشي طریقه دا ده چې مثلا یو پنځه کسه یو طرف ته کېږي، پنځه بل طرف ته کېږي، یو پکې میر ټاکل کېږي. دغه کچۍ ګوته چې موږ ورته وي غټه ګوته، دا په یو لاس باندې نیسي، دا یوه پخه
خود ځوان انجونې بیا وایي چې دوی په افغانستان کې د حاکم نظام د بندیزونو له وجې هغه دودیزې لوبې هم نشي کولی.
چې فقط هغه لغت ورسېږي وایي بسم الله که وده یې، نه د لوبو وخت سه، نه د تفریح وخت سه، نه د وتلو وخت سه. که سه هم همسایه یا یو دوست ته ځي وایي ته سکې لو انجلۍ سېځې.
د دې لوبو ارزښت په څه کې دی؟
دودیز لوبو ارزښت دا دی چې زمونږ تاریخ ژوندی ساتي، زمونږ البته دغه د ځوانانو تیر یادونه ژوندی ساتي، او بل هغه چې دا ذهنن صحت دپاره هم ګټه کوي. کومې لوبې چې دي
درمنونکو تجربه ښودلې چې لوبې کول هم په ژوند کې د نورو ضروري چارو په څیر اړینې دي. د ځوانانو په خبره په کلیو کې دودیزې لوبې دوی ته ځکه ارزښت لري چې د تیرو نسلونو تاریخ ورته راژوندی کوي، او دوی هم په فزیکي او رواني لحاظ خوښ او تند ساتي. د لغمان اوسیدونکی بختیار پښتون وایي چې اوس هم په کلیو او بانډو کې د یو شمېر ځوانانو لخوا دودیزې لوبې ترسره کیږي.
دودیزې لوبې په اوسنیو وختونو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ترسره کیږي. ځوانان لیوالتیا لري چې باید لوبې وکړي، ساتیري وکړي، خپل وخت تیر کړي. البته په داسې لوبو باندې چې هغه دوی ته یو ډول روحیه ورکوي، دوی صحت ورسره ښه کیږي. نو دلته په لغمان کې هم د نورو ولایتونو په څیر باندې مختلف دودیزې لوبې شته دي چې دوی ترسره کیږي. مثلا توپ ګنډا د همدارنګا خوسای دی، د دې په خوا کې نور داسې کلیوالي لوبې دي چې لیوالتیا لري. په عین حال کې والیبال او کرکټ دوی سره هم ډېر علاقه لري، ترسره کوي او په ډېر ذوق باندې په کلیوالو سیمو کې په خاراتو کې. نو دغه لوبې په لغمان کې هم ډېرې مشهورې دي او ځوانان لیواله دي چې دغه لوبې ترسره کوي. هڅه کوو چې د اونۍ په جریان کې څو ساعت ځان وزګار کړو او له ملګرو سره د لوبې ترسره کړو. نو معمولا موږ والیبال ته ډېر وخت ورکوو. دلته زموږ په سیمه کې دلته والیبال ډېر رایج دی، ځوانان والیبال ډېر کوي. نو زه هم لیوالتیا لرم چې له دوی سره یو ځای شم، تفریح وکړم د ذهني ستړیا د له منځه وړلو لپاره. نو تر ډېره پورې زما په سیمه کې دلته د والیبال لوبه ډېره مشهوره ده. کرکټ هم دی، اما دا لوبه ډېره کېږي. نو زه هم کوشش کوم چې والیبال وکړم. بیا د انتخاب د ملګرو څو کټګوري ملګري زما دي، خو دا د همکاران دي. د دې په خوا کې زما د کلي ملګري دي، انډیوالان مې دي، له هغوی سره زه کله ناکله لوبه کوم. نو وخت نا وخت کوشش کوو چې ورزش وکړو.
ښاغلی پښتون وایي چې ځینې ځوانان بیا خپل ډېر وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي چې په باور یې دا مناسب کار نه دی.
له بده مرغه باید ووایم اوس تر ډېره پورې ځوانان سوشل میډیا یا هم دغه آنلاین کم رسنۍ چې دی، پلیټفارمونه دي، دکې ډېر مصروف او مشغوله دي. کوشش کوي چې ډېر وخت دته ورکړي، ګوښنشینی وکړي، د اتاق په کونج کې کښېني، ګیمونه وهي، خپل ساعت تیر کړي. هم ځینې وختونه دوی هغه رسنیو ته ورکوي چې په هغه باندې ویډیوګانې خپرېږي. دوی چې کله ویډیوګانې ګوري، د نورو خلکو ژوند ګوري، یو ډول متاثره کېږي. نو دوی کوشش کوي چې دوی باید هم په هماغه شکل باندې اوسېږي، دوی هم داسې ژوند ولري لکه څنګه چې په ویډیوګانو کې دي. نو دا هغه څه دي چې په اوسني وخت کې دغه محلي لوبې او دغه ورزشونه مې اوسه کمرنګ کړي. ځوانان تر ډېره کوشش نه کوي چې ټولنیز ژوند ولري، دوی ورزش وکړي، دوی لوبو ته وخت ورکړي. نو دغه یو ستونزه نشته ده، د تعلیم اړخ یو څه کمزوری شوی په دې کې شک نشته دی. اما دغه آنلاین رسنیو یو څه د ځوانانو دغه ورزش یو څه کمرنګ کړی دی. البته دغه لوبو ته وخت ورکول، مطلب ځینې ځوانان داسې دي چې په تیر کې ژوند کوي، ځینې ځوانان دغسې دي چې په حال کې ژوند کوي، ځینې ځوانان بیا داسې چې په راتلونکي کې ژوند کوي. له بده مرغه په اوسنۍ شرایطو کې په اوسنۍ وختونو کې زموږ ډېری ځوانان په راتلونکي کې ژوند کوي، یعنی یو ډول خپل ژوند له نورو سره تړي چې باید همدغسې واوسېږم. خو حال دغسې دی چې اوس لپاره دې ته زمینه سازي نشته د دوی لپاره، نو له شک پرته چې دوی ته تاوان لري، دوی یو ډول روحیه کمزوري کېږي، مشکلات ورته پیدا کېږي، رواني ستونزې ورته پیدا کېږي، یو ډول لاس په سر کېږي له تعلیم څخه، لاس په سر کېږي له ورزش څخه، لاس په سر کېږي له ټولنیز او فرهنګي ژوند څخه. نو له شک پرته چې تاوان لري، اما د حل لپاره باید کار وشي. دلته باید حکومت شته، نظام د دې په خوا کې، نړیواله ټولنه همدارنګه رسنۍ په دې برخه کې باید ډېر کار وکړي تر څو حداقل ځوانان له دغه حالاتو څخه ووځي.
د کندهار ولایت یوه ځوانه چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو، وایي پخوا به نجونو هم د کور مخ کې ځانګړې دودیزې لوبې کولې، خو اوس طالبان هغه هم نه پرېږدي. دا ځوانه په کندهار کې د نارینه وو د دودیزو لوبو په اړه هم خبرې کوي.
په خواسي وا مخکي هلته دوی به د ټالونو جوړول او ټالو کې به زنګیدا د شوز خپل یو جلا ډله به ټوله به د کلیوال شي زنان د خپل منطقي شيزو به اغزای پیغلان به مشخص کړي او په دې ګونه به پاخه او چایان به یوړ دی به هلته د ټالونو به وچوبه په لګو باندې په ونو باندې په بل داس شي باندې هلته به تاله ده ستار به ولاړ دی به مزګر الله یو ورځ به خاص کې مشخص واغه به د اختر ورځ یا هم بل داس یو ورځ به مشخص کړي و دوی وکړه. اما نور اضافه ساتیرې نه او نارینه وو دپاره لوبې دغه فوټبال ډېر استعمالېږي، پخوا هم ډېر کېده، اوس هم ډېر کېږي، او کرکټ ډېر استعمالېږي، او دا د ډېریو لوبې ډېرې کېده، د مردکو لوبې ډېرې کېده، او هغه د لرګي وهنه وو په هغه یوه پښه باندې سړي هغه لرګي غورځو دغه لوبې درې دانې ډېرې کېنه دوی به ډله راټوله سوه د هغې جنګېدا ساتېرۍ به ډېر وو، هغه به وخت معلوم نه و، اختر او دغه ښه ورځ او بده ورځ دا به نه وه، فقط هغه هګیانې به جوش کړي به، ځکه د دوی هدف دا وسي باید خرڅې هم سي او ساتېرۍ هم باندې وس. بیا به یو میدان ته راوویستله، هګیانې به جنګېدلې، چرګ جنګېده او د زیرکې او بل مرغان نوم یې یر سو، مشهورې ساتېریانې وسې په کندهار کې به کېدلې، داسې جنګیالي مرغان به که پیدا کړه په ګرو کې بنولا. بیا به غټ میدان وخت او ورځ به مشخص کړه، اعلان به وکړي چې دلته نن ساتیری دی، بیا به غټ میدان ګراوند به جوړ کړي لکه عین هغه د فوټبال او د کرکټ هغه، بیا به نو د خلک شاوخوا ورته کښېنستله د سیل دپاره، دغه شیان به په جنګ واچوله، هغه مقابل لور ته به پیسې وټاکل سوې، سې د هر چا اول به وګټل، هغه ته به انعام ورکول سو. اما د ښځو تر منځ داسې اوس مشخص کوم ساتیری نهسه، پخوا به ټالونه ډېر وه، د نجونو به هغه خاله خاله ساتیری دا د نوکیانو غوندې هغه به جوړ کړي و نه او کوری کې او داسې خاله ساتیری به د باندې به راووتلې، کوچنی خیمې به ودرولې، بیا به دوی دا خاله خاله ساتیری کوون. الوکان خو اوس هم کوي، خپل وخت د جمعې شپه او جمعې ورځې مشخص کړي، دا دوه ورځې دوی خپل کرکټ لوبه وي، فوټبال وي، دغه ساتیری کوي. دوی ترمنځ سې ډېره پراخه سوې ده دا لوبه، ساتیری دغه د کرکټ او فوټبال دا لوبه ورځ تر بلې ډېریږي، دا نورې لوبې ټوله شاته پرېښوله. د نجونو لپاره کوم ساتیری نشته، سې حقیقت وایي، که واړه ماشومان دي که دا لویان دي، هغه که کم سنه یې که غټ سنه یې، مقصد هغه په نامه کوي
دا جلی د دودیزو لوبو د ګټو پاکله هم زیاتوي.
اصابو د فعالیت لپاره، فزیکی فعالیت لپاره یو بهترین شی دی، ځکه یو خو د تفریح او ساتیری سو، او په زمن کې د خپل یو فزیکی حرکت سو، کله چې هغه اصاب دی حرکت وکړي، فزیکی حرکت ټوله بدن ته رشد ورکوي، یعنی د دوی د نشونما لپاره او د دوی د شم مغز تقویه مغز لپاره، که هر ډول لوبه وي، هغه که الک وي که نجلۍ وي، د دواړو ترمنځ ښه ده. اما د دې تر څنګ زه دا نه غواړم چې فقط ځوانان، باید ټول انسانان، هغه که زوړ وي که وړ وي، که مقصد که هر سنوال وي، باید په دغه لوبو باندې مشغوله اوسي، ځکه د دوی د نشونما تقویه لپاره ډېر ښه ده. هر لوبه که الک وي که نجلۍ وي، زموږ لپاره ډېره ګټمنه ده، او موږ د ډېرو ستونزو مشکلاتو ته زه اوس الوکان سې دی ولاړ سې، هغه وخت مشخص وي، هر وخت سې زړه وغواړي فوټبال او کرکټ ته ولاړ سې، د دوی هغه کوم ابد خیالات او کوم تشویشات او مشکلاتونه سې په ذهن کې ګرځي، هغه ټوله له منځه ولاړ سې فقط د یو دوه ساعت لپاره. اما زموږ ښځینه ټولنه اوس مهال په ډېر رواني حالت باندې اخته دي، په دا خاطر سې د دوی لپاره نه د ساتیري زمینه شته، نه هم د وتلو زمینه شته، سې فقط هغه لغت ته ورسېږي، وایي بسم الله که ودی. نو زموږ ښځینه ټولنه اوس ډېره په رواني حالت باندې اخته ده، نه د لوبو وخت سه، نه د تفریح وخت سه، نه د وتلو وخت سه، که سه هم همسایه یا یو دوست ملګري ته ځي، وایي ته سکې لو انجلۍ سي ځې، دا د پیغلانو پورې، اما سې کله کوچنۍ وي، وایي د باندې مه وځه په کور کې. نو د دوی دپاره کوم د فرصت نشته، او دا دونې کمسینه نجونې سې اوس مال مې لیدلې، دوی لا په یو رقم ډپریشن باندې اخته وي.
په ننګرهار کې هم بیا ځوانان دودیزو لوبو ته وخت ورکوي او ملګري په همدې بهانه سره ټولیږي. ګلاب ابراهیمی په دې اړه وایي،
یو خو هغه لوبې دي چې مثلا کرکټ ده او مثلا یا والیبال ده یا نورې لوبې دي، خو دلته چې اکثره هغه کلیوالي یا دودیزو لوبې دي هغه غیږنیونه ده. غیږنیونه ده له دې سره یو ځای خوسی موږ ورته وایو چې اکثره موږ ځوانان وینو په هغه شنو ساحو کې یا د سیند غاړه کې. همدا اوس چې ډېر ښه موسم دی په خوسی باندې اخته دي. خوسی طریقه دا ده چې مثلا یو پنځه کسه یو طرف ته کېږي، پنځه بل طرف ته کېږي، یو پکې میر ټاکل کېږي، ډاله جوړیږي سره چې دوی بیا دغه قچي غوته چې موږ ورته وی غټه غوته دا په یو لاس باندې نیسي، دا یو پخه پس مکه لګي یو پورته کوي او په دې یو پخه باندې دوی یو لبل سره خپل زور معلوموي. بیا نو چې د هر چا دغه قچي غوته د لاس نه خطا شو هغه او بیلو یا چپاکه هغه دالو به او بیل دی دغه کس زیږي پکې.
کغله ابراهیمی د ځوانانو په مانځ کې د دودیزو لوب پاړه او دا چې د دل نظر څار زخت لري نوري خبرې هم لري.
یو بل لوب هم شته چې مثلا دنده کلک ورته وای، دنده کلک هغه لوب ده چې خصوصا هغه ځوانان چې نیمچا ځوانان دي پورا ځوانان نه دي، د لارګو یو دوه هغه پیدا کوي چې یو داسې د شل سانتي په اندازه یو بل لارګې چې بیا د شل سانتي لارګې په وای هغه داسې یو متر په اندازه وي چې دوی د دنده کلک لوب ورته وای. دغه لوب هم دوی دي دي زمونږ په لغمان کې دام تر سره کیږي. انټرنیټي گیمونه دي، دغه موبایلونو کې چې کوم گیمونه دي، دغه یو لږ تاثیرات په هغه باندې کړی دی په دودیزو لوبو باندې. خو د دودیزو لوبو ارزښت دا دی چې زمونږ تاریخ ژوندی ساتي، زمونږ البته دغه د ځوانانو تیر یادونه ژوندی ساتي، او بل هغه چې دا ذهنن صحت دپاره هم ګټه کوي. کومې لوبې چې دي فشارونه هم کموي، بل بې مصرفه لوبې هم دي. د ځوانانو ترمنځ د اتفاق او اتحاد خبره هم دلته موجوده ده. تاسو په دې پوهیږئ چې یو څوک که موبایل گیم وہی هغه یوازې ځانته نازده په ډیپریشن او ډول ډول ناروغي مخته کیږي. خو دغه دودیز لوبې چې دي صحت ته ګټه کوي، اتفاق اتحاد ته ګټه کوي، یووالي ته ګټه کوي، د خلکو راټولېدنې ته لامسته کیږي، نورې ډېرې دغه سي ګټې لري.
خوست کې بیا غیګنیول ډیره پیژندل شوې دودیزه لوبه ده. د یاد ولایت له اوسیدونکو عابد سره مو په دې اړه مرکه کړې ده.
ځوانان سره په غیګ ورزی په مینځ کې کرخه ایستلې وي. یو طرف د والیبال غونډې میدان لري. یو ځل د وی ډلې څخه یو ځوان ورزی کاغې ډلې کې یو چا ته لاس وروړ او بیرته خپل ځای ته ځان راورسو، یو نمره اخلي او کال ته بیا نیول کیږي او خپل ځای ته نه را پریښودل کیږي، مقابل طرف نمره اخلي. داسې یو ډول فلونۍ ته ورته لوبه ده، خو چلکي پکې ډېره چلیږي. دا دغه ډول لوبه ده.
څومره بیا ځوانان ته زیان رسیږي یو بل ژوبلوي ځکه دوی پالوني کوي؟
ځوانانو ته خوزیان په دې نه رسیږي چې هغه میدان داسې جوړیږي که دوی په ځمکه باندې غورځي، او یا هغه لوب هم چې هغې ته ځانګړي اصول لري. کله چې یو څوک خوږیږي هغه بیا پاول کیږي، نمره یې بل اړخ ته ورکول کیږي، نو د اصولو په چوکاټ کې لوبه ترسره کیږي. ځوانانو ته هیڅ زیان نه رسیږي.
خپله دې دا لوبه کې ګډون کړی؟
موږ دومره چرته انرژي لرو چې دې
لوبه. کوم ځوانان د خوست دودیزه لوبه کوي؟ کوم ځوانان؟
هغه چې په مټو کې یو څه زور ولري، یو څه ورزش ترسره کړي وی، او څه چلکی ورسره ملوي.
دغه ځوانان چې د پالوانۍ د لوبې معیار پوره کا، مثلا تاسو ویلئ چې هغه باید غښتلی ووسي، څومره سته څومره چارچاپېرې ویني؟
بېروزګارۍ خلک دغه د ورزش لپاره وزګار کړي، ځکه په ذهني لحاظ باندې که دوی ډاکټر ته ورځي ذهني ستونزې ورته وي، له چا مشوره اخلي، لومړی مشوره یې دا چې تاسې باید سپورت ته مخه کړئ. په بدني لحاظ هسې هم افغانان بیا خصوصا د دې خوست خلک چې لرو پرتو سیمو کې اوسېږي بدني لحاظ قوي دي، او که بیا یو څه ورزش هم ورسره وکړي هغه بیا لا هم قوي کیږي. نو ډېر خلک شته، ډېر ځوانان شته چې دغه لوبې ترسره کوي په چمګاون کې او په لرو پرتو سیمو کې، او بدني لحاظ هم قوي دي. او هغه څوک چې په دغه لوبه کې یو څه چلکي زده، یو څه هغه د چا خبره چې مخکې له مخکې نور تمرینونه ترسره کړي، هغه پکې بیا ډېر ښه راځي.
تاسو وایئ چې چالاکی از دی څر هم چالاکی په پهلوانی کې باید وکړي.
مثلا الت ډیر لزور څخ استفاده نه کیږي چا باندې، یا غوی زور ته پری خودل، یا چې پتا باندې و کی ځان نور کوي او ځان یوازې هغه خپل مقابل لوري څخه خلاصي معلومات دته کیږي چې ما کده غسی ونیسی نو ځان نشم خلاصولای، غلار چارې ور معلومی وي چې دای څه ډول ځان خلاصولای شي. بیا ډیر په دغه لوبه کې بریالي وي که څه هم هغه د بډای له لحاظه یا داسې ښه نه وي، خو که چلکي ورسره وي هغه ځان خلاصولای شي او په لوبه کې تر ډېره بریده بریالی وي.
بله، د خوست د ځوانانو دې لوبې ته چې معمولا د پهلواني بڼه لري څومره خلک به راټولیږي د نندارې لپاره؟
ان شمېر سلګونو ته رسېږي. ان ځین ځایونو کې خو داسې هم وي چې کله پی لوبې ته یا د لوبې رسېږي او یا هم نیمه پی لوبې ته، هغه بیا شمېر له زرګونه هم اوړي.
داسې دې اورېدلي دي چې مثلا د دې لوبې تاریخ تاسو ته له کومه ځای راپاتې ده؟ د خوست ځوانانو ته کوم څه دې پاکلی اورېدلي؟
ځوانانو نه چې پوښتنه کېږي یا له سپینګیرو پوښتنه کېږي، وایي دا ډېره پخوا دود وه. مثلا په ودونو کې به تر ډېره دغه لوبه ترسره کېده چې کله به زوم راتله، ناوې به نه ورکول کېده، یا وړخونه ورته وایي چې په ودونو کې د ناوې له لورې د زوم کورنۍ ته کېږي، په هغه وخت کې دغه ډېره پکارېده. بله لوبه چې دغه د پړې په یو خوا کې او په بله خوا کې نیول وه، هغه لوبه هم ترسره کېده.
تاسو له زوم نه یادونه وکړه چې په واده کې به دا د پهلوانۍ لوبه کوله، کله به چې ناوې نه ورکول کېده د خاصو دودونو له مخې. یعنی هدف دې کې څه ده؟ زوم د ناوې د کور مخکې پهلواني کوله، خپل زور یې ښوده، څه رقم خبر وه؟
یوازې به زوم نه و، له زوم سره به چې څومره خلک تللي وو او د ناوې د کورنۍ خلک به و، لکه د واده یو اړخ و د ساتیرۍ لپاره به دغه لوبه ترسره کېده او په دودیز ډول به دغه ترسره کېده. د واده یو اړخ و، یعنی خلک به په دې ډول سات تېروه او واده ته به یې رنګ وربخه. د چې په ځینو ځایونو کې به بیا هوایي ډزې کېدې، د هغې مخنیوی شوی و، یا نور داسې شیان و چې دوی غوښتل هغه واده لا رنګین کړي، د واده د رنګینۍ لپاره دغه لوبې ترسره کېده.
تاسو په نظر څومره ښه ده چې د هر ولایت ځوانان خپلو پخوانیو دودیزو لوبو ته مخکښ ځان مصروف کړي او پایلې به یې ښې واوسي؟ ورته
په اقتصادي لحاظ باندې دوی په ځان باندې بسیاوي، د کورنۍ مسؤلیت ور تر غاړې نه وي، که د لوبو د کولو لپاره مصارف کوي یا نور داسې، هغوی بسیاوي، هغوی کولی شي دغه دودیزې یا نورې لوبې ترسره کړي. خو هغه خلک چې کورنۍ ور تر غاړې ده، په اقتصادي لحاظ باندې جوړ نه دي، خو که کاري فرصتونه دلته شتون ولري، هر څوک په اقتصادي لحاظ باندې پر ځان بسیا شي، لږ تر لږه که یو ځوان دومره عواید هم ولري چې دی په کورنۍ باندې بوج ونه اوسېږي، کورنۍ ته یې لاس نه وي نیولی چې مثلا زه دغه کار ترسره کوم یا زما دغه شیانو ته اړتیا ده، دا راته واخلی، په خپله ځاني اقتصادي بسیانې سره پر مخ ولاړ شي، دودیزې لوبې به هم راژوندی شي، د جرایمو کچه به هم یو څه راټیټه شي، د نشه یي توکو استعمال به هم کم شي، او هغه شخړې چې په کلیو یا په دوکانونو یا د ځوانانو ترمنځ په دښمنیو بدلېږي، هغه به هم یو څه اندازه راکم شوي اوسېږي.
وضعیت اوس همدا رقم ده لکه څنګه موږ او تاسو وینو روان دی. اوس په داسې وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې که هیڅ نه یې همدې دودیزو لوبو ته د ځان د بوختولو لپاره مخه کړي؟ اقتصادي ستونزې شته، له تاثیر نه لرې والی شته، نور ډېر زیات محدودیتونه په ځوانانو باندې شته. په همداسې وضعیت کې هغه ځوان چې فکر ځوان ده، حوصله یې زیاته ده نظر نورو ته، ده ته څه کول پکار دي چې په همداسې سختو شرایطو کې مبارزه وکړي، خپلې کورنۍ سره ښه چلند وکړي، خپله بیرون له کوره خپلې دودیزې لوبې له ملګرو سره وکړي؟ یعنې که داسې وایي چې ښه وخت کې خو هر څوک کولی سي ژوند وکړي، ټولو چارو ته ورسیږي، مګر ډېر کم کسان دي چې په بد وخت کې په ځان باندې کنټرول، په ځان باندې حاکمیت لري. په دې برخه کې ځوانان څه وکړي؟ په بدو شرایطو کې څنګه خپلې دودیزې لوبې ژوندۍ کړي؟
اما په هوایي تر ډېره بریده ضرور دی. په دې کې د رسنیو رول تر ټولو مهم دی چې د ځوانانو لپاره په هغه لارو چارو چې یو ځوان کولی شي له سختو حالاتو څخه ورباندې ځان راوباسي. یوه اصطلاح ده په ژوند کې چې کنر یې ژوند وکړه. په ژوند کې تر ټولو سخت رول هغه چا ته ورکول کېږي چې غوره لوبغاړی اوسېږي که نه. نو ځوانانو ته زغم پکار دی، د خپلو هغه استعدادونو او هغه وړتیاوو چې دوی په ځان کې لري، پر ځان باور، هغه به هغه څه وي چې له دوی سره دا مرسته همکاري کولی شي چې دی هم په ذهني لحاظ باندې، هم په رواني لحاظ باندې، هم د کورنۍ لپاره د یو ښه کس په توګه پاتې شي، او هم په ټولنه کې د نونو ځوانانو لپاره یوه داسې لاره انتخاب کړي چې ځوانان له دې څخه درس واخیستل شي او دا ثابت کړي چې مثلا ځوانان چې دغه د ټولنې د ملاتړ د حیثیت لري.
فخر به تاسو پیغام په لاندې توګه په دې اړه هم ولرو چې هم دنیا پرمختګ کړی، ټکنالوژي د بیلابیلې لوبی دی، بیلابیل سرگرمی دی په ټولنیزو رسنیو کې، خو بیا هم خپل دودیز لوبې څنګه بیرته راژوندۍ کړي؟ ډیر لاند غواړی تاسو پیغام په دې اکل هم ولرو.
یو خدا دی چې هغه لوبی چې پوخا په ځوانانو کې د پخوانیو خلکو لخلې موږ ته را پاتې دی، پوخا یا موږ په ماشومتوب کې کولې، هغه ډیرو لګښتونو ته اړتیا نه لري. مثلا خسی ورته وایي یا موږ ورته کې چک وایو، چې بل د کبډي لوبه ورته وایي، یو شمېر نورې د خصي لوبې دي، د پټپټونی لوبه شو یا نور داسې شو، هغه هیڅ مصارف ته اړتیا نه لري. بل د ډیر مینې او خوند لوبې دي. په دغه برخه کې خپل د دې چا مسولیت چې د بدني روزنې ریاست یا د رسنۍ دي، په دې کې یو مهم رول لوبولی شي چې دوی ته پارسخ باندې وغږیږي، په هغه شیانو باندې وغږیږي. که دغه یو ځل مروج شوي، انشاءالله په نړیواله سطحه به دا د افغانستان پیژندونکي لوبې اوسېږي او افغانستان به ښې لاسته راوړنې هم پکې ولري. دغه لوبې زموږ دودیزې لوبې دي، دا باید راژوندۍ شي. نه کوم لګښتونو ته اړتیا لري، هم د مینې ورورګلوۍ لوبې دي، او هم په دغه برخه کې تر ډېره بریده ما پوهاوي ته اړتیا ده، او تر ډېره بریده دغه مسولیت د خلکو جوړېږي چې په دغه برخه کې پوهېږي یا یې دغه لوبې ترسره کړي یا د دغه لوبو په ټولو اړخونو باندې پوهېږي.
درن دوستان، دا ودی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کی چې است الله مومال او ملګری.
د ازادي ملما
سلامونه او خیچاره. د ازادۍ میلمه د خبرونې تموزه احمد تکل هرکلای کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې آسیا احمدی د وطندار اکاډمۍ په نوم د زده کړو د آنلاین مرکز مشره زمونږ میلمنه ده. اغلی احمدی د طب زده کړې هم تر یو حده کړې، خو وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول زده کړې ترې پاتې شوې. په دې خبرونه کې به زموږ د میلمنې له خولې واورئ چې کله له زده کړو پاتې شوه څه احساس یې درلود، او اوس چې نورو میرمنو ته تدریس کوي څه فکر کوي او کوم احساس لري. آسیا احمدی په پیل کې له معمول سره سم ځان تاسو درنو اوریدونکو ته درپیژني.
بسم الله الرحمن الرحیم، آسیا احمدی یم، اصل در غزنی ولایت څخه یم، خو زم په کابل کې کوم. اما درس نقل په کابل کې ویلې ده، مکتب می په اعلی درجه خلاص کړی، لا ورسم د کور امتحان ورکړو، او کابل طبي پوهنتون ته کامیاب سم ته بمال جمع. هلته څلور کال پرکل پنځم کال کې ومه سم، تاسفانه حکومت بدل سو او پوهنتونونه بس سو، لا ورسم د خپل درس دوام لپاره یو پیپل یعنی د امریکا پانتون د آنلاین پانتون د الټم خپل زده کړې شروع کړې. الټا ساحته ما وایم او اوس می دویم کال په دې پانتون کې ده، تقریبا نیمه کورسونه می ختم کړی دی. دلته همدارنګه د انګلیسي ژبې تدریس شاګردان ته کوم، ځکه چې پوهیږم په دې وخت کې آنلاین درسونه ډېر زیات مهم دي د افغانانو لپاره، او د اخیری آپشن د دې لپاره. نو په همدې خاطر انګلیسي تدریس می نورو افغان میرمنو ته شروع کړی دا، او دوی ته اوس انګلیسي درس ورکوم. دې ترڅنګ نور پروګرامونه د عامه پوهاوي لپاره، همدارنګه د علم د ارزښت لپاره شاګردانو ته پروګرامونه دي، او داسې دي څنګه له آنلاین درسونو سره ځانونه بلد کړي. په دې اړه کې مې همکار کړی ده، او نور به هم انشاءالله کارونه کوم چې خپل مسؤلیت لرم هغه ادا کړم او خپل درسونه هم مخته یوسم.
ډېر ښه. ستاسو د کورسونو آنلاین کورسونو په باب وروسته زه بیا هم پوښتنې لرم له تاسو نه، مګر لومړی دا راته ووایاست چې په افغانستان کې تاسو ونه کولای شوی چې خپل درسونه په طب پوهنځي کې تکمیل کړئ، دا ستاسو لپاره څه ډول یو احساس درکوي؟
بالکل دا ډیر زیات سخت ده، خصوصا په دې درد هغه څوک پوهیږي چې کانکور امتحان یې ورکړی وی او له هیلو ډک ژوند لپاره دوی تل مبارزه کړې وي. موږ په داسې ولایت کې اوسې هلته د درس امکان اصلا نه و، موږ د درس لپاره کابل ته راغلو، ټولې ستونزې مې تېرې کړې دلته په کابل کې. نو دا ډېر زیات سخت و چې زه داسې پوهنځي ته کامیابه شم، ځکه چې کانکور ډېر سخت امتحان ده او طب ډېره پورته نمره غواړي. نو ما شپه ورځ زحمت وایستل، هغه اقتصادي ستونزې شوې هغه مې ټولې نظر ته ونه نیولې او ډېر زیات هلې ځلې مې وکړې. بالاخره چې دې پوهنتون ته کامیاب شوم، دلته مې هم سخت درس وویل، ډېر زیات مشکل پوهنځی و، خو یک سیما یو هدف درلود، ټارګټ مې لرل او په همدې خاطر مې کار وکړ. خو کله چې په هغه ورځ یعنی موږ اخري امتحان و، باور وکړئ چې موږ پوهنتون ته ورغلو، تر دې مخکې چې موږ پوهنتون ته لاړ شو یعنی موږ خبر وو چې سهار به پوهنتون زموږ لپاره بندېږي. نو هغه شپه باور وکړ موږ سهار اخري امتحان و، خو موږ اصلا هېڅ درسونه ویل نه، ما نه مسلسیانو ځکه موږ پوهېدلو چې دا اخري نه ورځ ده، د موږ لپاره انتظار
اوس کله کله چې اوري چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې موږ تر اوسه پورې پریکړه نه ده کړې، په سلام مشورو باندې مصروف یو، داسې خو وایي نه په قطعي ډول، مګر ویلي دي چې قطعا موږ پوهنتونونه او د نجونو ښوونځي نه دي بند کړي. بیا هم یو امید درته پیدا کیږي چې کیدای شي د پوهنتونونو او د ښوونځیو دروازې به د نجونو لپاره خلاصې شي.
بالکل، موږ انسانان یو تل په ځوان کې هیل لرو او ان که هغه له بعض وخت یو د شوخي په رقم هم څوک درته ووایي که باور کې، هره ورځ مثلا یو څوک پورته کوي فیسبوک والا سبا پوهنتون شروع کوي، سبا مکتب شروع کوي، موږ په زړه کې یو هیله تازه سي والا بیا به شروع سي یا موږ به ورسو. خو کله چې ګورو چې هره ورځ دا قیودات ډېرېږي، هره ورځ محدودیتونه په نجونو ډېرېږي، نو بعض وخت موږ وایو چې بیخي له دې هیلو نه لاس وکړو، سینه ولا بیا به شروع سي. نو فکر نه کوم چې شروع سي، او مګم دا هیله د موږ په ځای کې ستا باور وکړی چې اوس مو هم کتابونه نه دي غورځولي، موږ اوس هم هغه ارمان نه دی خاطه کړی، موږ اوس هم هغه هیلې لرو ټولې تنازونه د ما ټولې سنسانې چې زه په استباز کوم دی وایي خدای مهربانه دی، یو ورځ به شروع سي یا به یو بله لاره پیدا سي، یو آنلاین ټیپ باندې به شروع سي چې موږ
ستاسو په کورنۍ کې له تاسو پرته نورې خویندې یا نجونې هم شته چې له درس نه پاتې وي؟
بالکل، زما وړکې خویندې ټول له تدریس نه پاتې شوي دي. لما یوه کشره خور مې وه، هغه د طب په دویم کال کې وه، دویم کال یې ختم کړی او درېیم کال یې شروع، نو هغه هم همداسې پاتې شوله، ټول همداسې په کور ناست یو د ټولو درسونه بند شو.
ورځ دې په څه شي تېرې؟ یعنی یوه ورځ ساده ورځ له سهاره تر بیګا پورې ته څه رقمې پیلوي او څه رقمې پای ته رسوي؟
بالکل، لکه یو مسلمان باید ورځ مو په ذکر او تلاوت شروع کړو، ځکه هم داسې کوم ځکه چې زه یو مصروف ځوان لرم او باید د الله په نامه شروع کړم. نو اولې خپل لمونځ کوم، بیا له هغه وروسته زه آنلاین صنف لرم، نو آنلاین صنف ته مې تدریس کوم، بیا زه خپل پوهنتون درسونه وایم، خپل پوهنتون درسونه زده رسوم، بیا له هغه وروسته د کورس هغه چاري سي دي مسلي مديريتي زما ستاله مستادان څو لرزي بي کوم، شاګردان لرزي بي کوم، یو سات نه هغه ته ورکړی، بیا له هغه وروسته زه خپله استادان ته ترنینګ ورکوم چې استادان مې دي چې غواړم د آنلاین درس باندې پوه شي، دي څنګه شاګردان ته تدریس وکړي. نو یو صنف مې د دې لپاره جوړ کړی د استادانو لپاره، د خپل اکاډمي استادان یا نور استادان دي آزادانه صنف ته د کولای شي کېدي، ممکن هغه میتودونه مو او پلیټفارمونه سي موږ باید استفاده کړو، دي څنګه سلای جوړ کړي، هر شی سي هغه دوی ته تدریس کوم، له هغه وروسته مې بیا هم صنفونه شروع کېږي، نور درې صنفونه ته درس ورکوم انګلیسي. نو تر ماښامه پورې مې ورځ په همدې شیانو تېرسي، او همدارنګه په کور کې هم وایم خوندو سره کوم په کومه هغو ته هم انګلیسي او د دیني زده کړې شیانو زده کوم. نو ورځې مې په همدې تېرېږي.
د ځان لپاره څه کوئ؟
د ځان لپاره درس وایم. بس خلاص او امدارن زس درس کوم فکر کوم د ما لپاره یو روحي ډیر قوي شاید زکسي ذهن زس د شپې د کېګم ډیر آرام یو الحمدلله نن مش قدام دا شي زکو نن دا شي زکو خصوصا کوم شاګرد شکر خان کې کړی دا ما ډیر زس خوشاله کې په هر هفته کې له هر میاسه کې زمتان الحمد دینه کې جما خوشاله کې نو فکر کوم دا د ما لپاره یو وخت لا سره ولا نه سس
موضوع تھا دا فکر څه وخت درته پیدا شو او څنګه درته پیدا شو چې آنلاین درس ورکړي هغه میرمنو ته چې اړتیا ورته لري
کله سپانټونه بس تاسو نو زما هم شروع شو مکمل ټول زما ما هیڅ هم ونه کو تل بنا امید هم تل شړا او افسوس به مخړل سکاش ما هیڅ سپانټونه ویلې خو بس هڅه ختم شو ما درې مې سم دا کار وکړو نو عمر څه درې مې څه ختم شو ما ځان سر تسلیم وایس ولا درې مې څه ته خو هیڅ مو نه سو ار ورځ وزن ار ورځ خفل خو هیڅ نتیجه ورنه کړه نو راځه بل لار پیدا کړې ته حکومت سره مبارزه نس کولای ته حکومت نس بدلولای ته دې تسلیم نس بدلولای او دا معلومه نه ده چې پانتون به دې څه وخت شروع کړي دومره زحمت یې سره راځه بل لار امتحان کړې نو فیوچر لرنینګ پلاتفورم وسی د افغان میرمنو لپاره یو خپل تصویر فری کړل نو ما د تاسو سرټیفیکټونه واخیستل ډیر زیات ما ته مفید وو ډیر جالب وو په دې مخ کې ما آنلاین درسونه نه ویلي خو کله چې ما د سرټیفیکټونه واخیستل کورسونه مې ولیدل زه پوه شوم چې ولا علم خاصي دلته ده څومره په پوهنتونونه دي هلته د دنیا مختلف پوهنتونونه او کورسونه وړاندې کوي هلته مې ډیر زیات شیان زده کړل بېفي کوم وخت کې تقریبا دروسه نور مې اسو کې ما دې کورسونه واخیستل او دې سي دې سي هغه مات مفید وو نا هغه وروسته دغه څه د ما انګلیسي تر هغه مخکې ښه ولا او کولای مې پانتون وایم نو یونیورسيټي اف د پیپل سي امریکایي آنلاین پانتون د لدینه خبر سم دوی هم آنلاین پانتون د افغان ورمن لپاره فری کو دلته له نورو نه پیسې اخلي خو د افغانانو لپاره یې دا فری کو نو ما دلته ګډون وکړو چې امتحان ورکړو زه کامیابه شولم کله چې کامیابه شوم نو دوی ما ته سکالرشپ راکړو درسونه مې شروع کړو او هغه ډېر زیات مفید وو بیخي یوه بله دنیا ده
د دې ګټه به ستاسو لپاره څه وي یو فکر مو کړی غواړئ په راتلونکي کې کار وکړي
بالکل څنګه سي آنلاین پوهنتونونه شته همدارنګه آنلاین وظیفې هم شته کله چې ته آنلاین نړۍ ته ننوځې پوهېږي چې اوس ډیجیټل ځوان ټول روان ده نو زه په دې باور یم چې کله چې دا پوهنتون خلاص شو انشاءالله یو آنلاین وظیفه به هم یو مختلف ارګنایزیشنونه دي هلته موږ انټرنیشنل ارګنایزیشنو سره کولای شو کار وکړو او دا به یو ښه نتیجه انشاءالله موږ ته ولري چې موږ دنیا له لیولو سره ځانونه برابر کړو
په دې آنلاین اکاډمي کې چې تاسو تدریس کوئ څومره میرمنې یا شاګردان په مجموع کې لرئ
کار مو تقریبا د درې میاشتو کې شروع کړی دی په درې میاشتو کې تقریبا 50 شاګردان مو لرو چې د ایتنه د انګلیسي پښتو مو دا 50 شاګردان لرو خو تر هغه وخت کې هم د ما شاګردانو مختلفو اکاډمیانو کې شاید هغه ترسره هم ډېر وو یعنې ما ډېر زیات سنفونو ته درس کړی دی انګلیسي
لا انګلیسي پرته په نورو برخو کې هم د تدریس کورسونه لري
شخصا په دغه اکاډمي کې مو درې مهم هدفونه ولیو ناسي مو پښتو او دري درس ورکوو دا که سي مو خپل نشو زبدي ملي زبدي او د دې لپاره هم کار وکړو څوک سي نسي کولای زه کې په دې اکاډمي کې د دې لپاره تدریس کې مو سره لایق سلام سم اندارنګه د نیوز د په لپاره هم یو بخښر او د کولای شي خصوصا ماشومان او میرمنې چې کله بهر کې اوسې جاوال ته د نیوز د کینس کولای د تلمو سره تکړه استادانو سره د نیوز د پام د کولای شي
د دغه آنلاین کورس د جوړولو په برخه کې چا ستاسو سره مرسته وکړه یا لاسنیوي ستاسو چا وکړه
بالکل هر کار د شروع لپاره تنس کولای شي ټول بخشونه کور کې سید ته تدریس کې تجربه ولري لا فنور بخشو کې اعلانات او کې خو په ټول شیانو کې څو تنس کولای هر کار یعنی وکي نو ضرورت نه لري سي نو هم سره کاري او کې خو وخت نه اوس وطن فال افغانان ستاسي د تلاشونه سي او تاسو سخت شرایط کې تاسو غلار دروخي نو ارڅنګ سم تاسو یو موږ له سوشل میډیا کې نه یو او زموږ نو د نسې کولای شي څنګه د خپل اعلانات او سوشل په افغانستان کې او دا غټاله پاریس په بهر کې وسیږي لا اعلانونه مو نورو ته ورسېږي دا موږ ته ډیر زیات خستو نو موږ سره بعضي خلکو والنتیر کار وکړو او موږ د دوی نه تجربو نه استفاده وکړه او دا ډېر زیات زموږ د اکاډمۍ لپاره یو مثبت پوینټ و چې له موږ سره کار وکړو تجربې شریک کړې او اوس هم له موږ سره شته او اوس هم له موږ لپاره کار کوي نو الحمدلله داس خلک چې مو سره کار وکړ او د سیسټم جوړول لپاره موږ خصوصا ما له ډیر زیات استادانو سره خبرې وکړې او په کابل کې ته موږ ته اجازه نه راکړل چې د سیسټم سره باندې سنترو ته ورسې د انګلیسي سنترو ته خو بعض وخت په زاروي او په ډیر زیات منتو باندې موږ نیمه وتل او له استادانو سره مشوره کوله سیسټمونه مو مرزیابي کول او تر هغه د سیسټم جوړ کړو چې د ټولو لپاره مفید وي د ټولو شاګردانو لپاره هر څه شاګرد مو
په دې برخه کې د چارواکو د طالبانو د حکومت د چارواکو له مخالفت سره خو نه مخامخ شوي
تر اوسه خو نه کاري نو شروع کړی دی نو په دا درې میاشتو کې داسې یو مشکل نه و یو وارې موږ اعلانات واچول درې خلکو نه پېژنم د افغانستان نمبرونه وو نو مسیجونه اوس په واټساپ کې د اکاډمي په واټساپ کې سي ولا موږ طالبان تاسو له کاره خبرو یعنې دا دي خلک بو سي موږ داسې یو بلا موږ طالبان له تاسو له کاره خبرو نو د طالبانو له طرفه موږ تر اوسه داسې یو منفي کومنت یا منفي خبر نه دا اوریدلی او نه په یوه سده بدون د کار نه خبر نه دی مشکل ولا یا ونا لري په هیڅ یو هم نه شو به سره ځکه چې په نام دا دی مسجد نسو او نه فکر کوم چې موږ واده ور وو سده هم منفي فکر د انلاین تدریس نه درلودل خو د مو د شمې ټول د خځینه او سره نه پوره خځینه او ته دی یعنی په فتا اکاډمي کې یو هم نارینه استادانو بخش کې مشارکار نه کوي موږ د هغه لپاره درس نه ورکو نو نه پیغام د آئندې لپاره به څه کیږي او آیا د مشکل ولري چې موږ تاسو خو داسې منفي فیدبک لاسته نه دراوړو
له کوم ستونزو سره مخامخ یاست آنلاین تدریس په برخه کې په دغه کم وخت کې چې تاسو د آنلاین تدریس پیل کړئ څه احساس مو کړئ چې په کومو برخو کې له ستونزو سره مخامخ یاست له کومو نیمګړتیاو سره
په افغانستان کې خصوصا د استادانو لپاره د انټرنیټ کوالټي د انټرنیټ تیز نه ده بعض وختونه په سنس کې بندښت راځي یعنی مثلا استاد تدریس ور کوي درس تشریح کوي خو انټرنیټ بند سي او بیا استاد مجبور سي هغه له سره تشریح کوي شاګردانو لپاره هم دا ډیر زیات سخت ده سي درس کې وقفې راځي بیا څوک درس هم سم توجه نه کوي نو دا یو پوینت سي بعض استادانو مطول نه بعض استادان مو سي مثلا بعض ساو کې نه سم کار نه کی هلته په دې یو مشکل سره دی او متاسفانه موږ ډیر زیات کوشش وکړو چې دا خبر کو خو بعض وخت نو افغانستان دا بس مو انټرنیټ موږ ټول استادان له افغانستان ته تدریس کوي نو دا یو هغه څه ده چې لپاره سي موږ ته ورسره او بل دا سي آنلاین پلاتفورم مو استفاده کول لکه ګوګل میټ په شروع کې موږ شاګردان لپاره دا سخت وی سي دي ځان سره بلد کې دوه درې ورځې کله چې دي مثلا خوان ضرور کومک سره وکي سدا سي کې دي سي کې هغه بیا موږ تاسو نه کې خو کده سي څوک سي نه بخښ نه دي نه کوم دي نه سره کومک نه کې د دې لپاره سخت وی هتا بعضې یو دوه شاګردان د باندې مشکل نه خاطر سنسونه یې پرې فو د زکسي مثلا نارینه وو دي سره هم فارنه ته افغانستان کے پروگرام کی گڈو نہ سکھ والے اقتصادی نو کله چې دوی مراجعه وکړي دوی د فری تقاضا کسی موږ ته فری درس راکړي، خو متاسفانه موږ دا امکانات نه لرو چې دوی ته فری درس ورکړو، ځکه موږ باید استادانو ته معاش ورکړو او همدارنګه موږ د ایس ارګنایزیشن له طرفه نه فنډ کیږو، یعنی موږ ته څوک پیسې نه راکوي چې بیا موږ استادانو ته ورکړو او دوی بیا شاګردانو ته فری درس ورکړي. دا مشکل د بهرنیو شاګردانو لپاره نشته، یعنی افغان میرمنې چې بهر کې اوسیږي، ځکه چې الحمدلله دوی دومره توانایي لري اقتصادی دومره ښه ده چې پیسې ورکړي.
د آنلاین او د حضوري تدریس ترمنځ خو ډېر زیات توپیر شته، یو مقایسه کولای شي د دې ښېګڼې د هغه ښېګڼې، یا د دې نیمګړتیاوې د هغه نیمګړتیاوې؟
څنګه چې موږ په انګلیسي کې ورته وایو، ټریډیشنل ایجوکیشن او آنلاین ایجوکیشن دا دواړه ډېر زیات متفاوت دي، ځکه چې موږ د آنلاین په وخت کې ژوند کوو. نو فکر کوم کله چې څوک په دې طریقه ځان بلد کې، مثلا ما ته که اوس یو څوک وایي کوم یو خو ټریډیشنل ایجوکیشن خو که د آنلاین، زه به وایم آنلاین، ولې؟ ځکه چې فلیکسیبلټي لري، یعنی دا ته هر وخت کولی شي هغه درس ووایي، یا ټریډیشنل کلاسو غوندې نه داسې، یعنی ته به تل په هغه وخت چې مشخص د استاد ویلي ته به هغومره حتمن درس وایي. دلته چې تا خپله خوښه داسې ته څه وخت درس وایي، څه وخت وقفه کې د ژوند نور کارونه یې هم مخته وړي، تا لپاره دا یو ښه آپشن ده. او همدارنګه ته پوری وخت نه ضایع کېږي، مثلا ته که د باندې ځې یو ساعت په تګ ضایع کېږي، یو ساعت بېرته په راتګ ضایع کېږي، نو دې په جای چې دوه ساعته په تګ راتګ ضایع کېږي، هغه یو ساعت به کور ناستې. خصوصا مثلا دوی لپاره داسې ټایمونه مو برابروو چې د ټولنې لپاره یو ښه ټایم وي، برابر ټایم وي، او د دې وخت ضایع نه شي. نو هلته موبایل شاګردان یا هلته اشپزي کوي، هلته درس وایي، داسې نه ساعت دوی توجه خرابوي. داسې تېر ښه ده د خپل کار ته مثلا لکه درس ته توجه کوي. بل دا ده چې قیمتي ارزانه راځي، ډېر زیات ارزانه راځي، خصوصا د انټرنیټ مشکل ته ونه لري، قیمتي ارزانه راځي. مثلا نه کرایه باندې، هر څومره چې مو کرایه باندې مصرفوي، خو دلته د کرایه نه مصرفوي، همدارنګه ډېرې زیاتې خواله، یعنی خصوصا د پښتنو په ټولنه کې دا داسې هر څوک ګډون کولای شي، دلته داسې د کلچر معانې نشته. استاد خصوصا ښځینه ده، تل هم همداسې تر راحته په صنفو کې ګډون کولای شي، په تاسو کولای شي نو ولاړ یو عرب سره بنه کېني، له یو سپین لاتو سره بنه کېني، ته دلته اجازه لري چې ګډون وکړي. مګر په هغه صنفو کې هر افغان مېرمن ته اجازه نه لري، دوی ته دا اجازه نه ورکول کېږي. نو دا داسې خصوصا داسې د هر چا لپاره د استفادې وړ ده، او دوی کولای شي هغه درس ووایي.
دا اوس چې د طالبانو حکومت په ځینو دلایلو چې دوی شرعي دلایل بولي او د ښځو د ستر مسله یادوي، فکر نه کوي چې دوی کولای شي د همدې آنلاین تدریس له لارې وکولای شي چې د منځنیو ښوونځیو او لیسو زده کوونکو ته هم اجازه ورکړي، او د پوهنتونونو انجونو زده کوونکو ته هم، محصلانو ته هم اجازه ورکړي چې درس ووایي، په دې خاطر چې هلته به هغه د طالبانو اندېښنه چې د ستر له درکه لري او دوی اسلامی شریعت په غو کې پلمه ګرځولې ده، هغه ستونزه به محل وي؟
دا ممکنه ده، خو په افغانستان کې یو مشکل ده چې موږ په ټولو ولایتو کې انټرنیټ کار نه کوي، او شاګردان خو په ټولو ولایتو کې داسې خو موږ په ولس مثلا مرکز ته توجه وکړو، انټرنیټ په ټولو ولایتونو کې کار نه کوي. بله مهمه خبره دا ده چې شاګردان په افغانستان کې د آنلاین پلیټفارمو سره بلد نه دي، چې دوی څنګه استفاده کوي. خصوصا مثلا بعضې اسانه ګوګل دا زمه اسانه ده، خو مثلا که ته ګوګل کې څنګه استفاده کوي، ته ګوګل ډرایو استفاده کوي، دا ډېر قوي انټرنیټ هم غواړي او مهارتونه غواړي. سینته څنګه شاګردان نه دي سره بلد، اکثریت شاګردان موبایل نه لري، څنګه ته اجازه نه ورکول کېږي چې دی نه یو کمپیوټر له موبایل ولې، چې دا هغه طریقه ده دوی مثلا خپل درسونه نه شته بولي. دا یو فقیر وطن ده، مثلا که په کورنۍ کې اووه نه اته نفره وي، فکر وکړه څلور نفر به درس وای نو هغه د کور ول نسی کولای دا دومره پیسې او برابرې تسهاري او انټرنیټ فعاله کی او دا ټول اولادونه درس وای کوي دوه ولې بیا هم خالي و خدا دومره مشکلات اسی څو کوینه دا ډېر زیات سخت وي مثلا نو په ټول ولایتونو کې خصوصا د مکتب شاګردانو لپاره نو دا نه د سم برابر کوي هغه څه نه څه لري هغه د تنست مثلا استادان د بلد ستین نن ته تاسو کې آنلاین او ټریډیشنل تاسو د بیسم تفاوت د سنیا او هر څه په فرق لري نو کارخانه ګانې ارزیابي د کارخانه ګانې د شاګرد د ارزیابي او څه شون فرق لري نو استاد به هغه سیستم ځان برابر کړي خو په افغانستان کې فکر کوم استادان هم اکثر استادان مثلا د نسدیسی ډیر عمر لري نو د دې ته مشکله ده چې هغه څو څونه زته ونسي د آنلاین درسونو او په هغه معیار چې باید برابر وي په هغه معیار نه دي برابر مثلا مو د کرونا په وخت کې درسونه آنلاین وو خو متاسفانه ډېر ضعیف نتیجه یې وه یعنې هېڅ نتیجه نه وه ځکه اکثر شاګردان چې په ولایتو کې وو د درسونه بیخي محروم وو او دوی لپاره ناممکن وه چې دا درسونه بیا ادامه ورکړي یعنې سخته کار ده په افغانستان کې
نو ستاسو هیله له چارواکو نه پر افغانستان له واکمنو طالبانو نه څه ده د نجونو د تعلیم په مسله کې
هر څوک په افغانستان کې که د نجونو له استعدادونو خبر شي او په دې پوه شي چې دوی څومره توانایي لري څومره ټولنه بدلولی شي او څومره نوی نسل بدلولی شي څومره ټولنې ته پرمختګ ورکولی شي دا دومره وخت کېږي له مختلفو شاګردانو سره وم هر یو جلا جلا توانایي لري هر یو جلا جلا استعداد لري او هر یو په کار وسي وطن نه جوړ شي باور وکړي نو دا د دې وطن لپاره غټه ضایع ده چې موږ دومره با استعداده کشر دومره با استعداد انسانان له ټولنې حذف کړو زه غواړم چې دوی موږ له ټولنې حذف نه کړي او دوی له موږ ګټه واخلي چې موږ دا ټولنې ته پرمختګ ورکړو موږ دې ټولنې لپاره کار وکړو موږ دوی سره کومک وکړو چې بالاخره دوی هم د دې وطن د دې هم غواړي چې دا وطن مخته لاړ شي نو موږ کولای شو یو قوي بنسټ د دې وطن لپاره جوړ کړو او موږ کولای شو د وطن پرمختګ کې قوي ګډون وکړو نو زه غواړم چې دوی موږ له ټولنې حذف کړي څنګه چې موږ حذف کړي او موږ بېرته ټولنې ته نه باسي موږ بېرته کار وکړو تحصیل وکړو او همدارنګه ځان هغه حقونه چې موږ هغه بېرته لاسته راوړو او فکر وکړو چې موږ هم د انسانانو په جامه کې د شماري او موږ ته هم هغه حق چې موږ د الله راکړو ده او هغه حق چې باید موږ ولرو هغه موږ ته راکړي
د وطندار د انلاین اکاډمۍ مشره آسیا احمدی وچه د آزادې میلما په خبرونه کې خبرې کولې تر بلې ځانګړې مرکې د خدای پامان
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاله واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ
کی گی سما نصیب کی غریب